یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو ظفر دستیال د شفیق یاد تخنیکی چارو په سمبالښت ترکلای کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی کوهر نن افغانستان ته ورسېده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه به لومړی د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی سره وګوري. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او تعلیم، سوداګري او په ځینو نور موضوعاتو خبرې اترې افغانستان ته د هینا ربانی کوهر د سفر مهم اهداف بلل شوي دي. د نړیوالو لوتندو غبرګونونو سره سره د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په لوګر کې د څو تنو مجرمانو د درو وهلو د حکم ننګه کړې ده. په تازه غبرګون کې چې پرون د افغانستان لپاره د جرمني سفارت چده مهال په برلین او دوحه کې فعالیت کوي، د درو وهل د انساني کرامت سرغړونه بللې او له طالبان یې غوښتي چې د ملګرو ملتونو د شکنجې د منې کنوانسون مراعت کړي. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهر بلخي بیا د جرمني د غندېخنې ته په ځواب کې لیکلي اسلامي شریعت پر عدالت ولاړ دی. طالبانو تیره اونۍ د دریو ښځو په ګډون 14 کسان په لوګر ولایت کې د اخلاقي جرمونو او غلا او پتړه او په عام مظهر کې په درو ووهل. ملګری ملتونه وایي چې د سږني کال په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې په ټوله کې 4.3 میلیون خلکو ته مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې یا اوچا پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې 1.2 میلیون خلکو سره د غذایي موادو، له 9.8 میلیون خلکو سره د اوبو او حفظ الصحې په برخو کې او د 15.2 میلیون خلکو سره د غذایي تقوی په برخو کې مرستې کړې دي. اوچا وایي د اړوند خلکو د اړتیاو د برابرولو لپاره پوری بسپنی او بیرنی عمرستو ته اړتیا لدل کیږي. د ادارې په دې وروستیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې د بیوزلو خلکو شمیر 90% ته لوړ شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو وایي د چین خلک حق لري چې په سولیز ډول مظاهره وکړي. سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا په خبره پاڼه کې ویلي دي دوی له ډېرې مودې راهیسې وایي چې هر څوک د سولیز اعتراض حق لري او د چین خلک هم همداسې حق لري. د څرګندونې داسې مهال کې چې له تیرو څو ورځو راهیسې د شانګهای په ګډون د چین څو ښارونو کې خلکو د کورونا د نویو لګول شوو محدودیتونو په وړاندې مظاهرې پیل کړې دي. دغه مظاهرې په تېر یوه لسیزه کې بېساري بلل شوې دي. رویټرز خبري اژانس ویلي د چین پولیس په شانګهای، بیجینګ او یو شمېر نورو ښارونو او لسګونو پوهنتونونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه سبا د لیندې نه هم په پام کې ده. د دوه هیوادونو ترمنځ د لوبو د هغې لړۍ وروستۍ ده چې د تېرې جمعې پورې پیل شوې وه. د دې لوبه د لړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د شپېتو منډو په توپیر وګټله، خو د یک شنبې په ورځ د دوی دوهمه لوبه د باران له کبله وځنډېده. او که څه هم په دې لوبه کې دواړو لوبډلو مساوي پوینټونه وګټله، خو ملي لوبډلې د 2023 کال د یو ورځنیو سیالیو نړیوال جام ته غوره شوه. تاسو د ازادۍ رادیو نه خبرونه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. په بهرنی چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی نن افغانستان ته راغله. د سفر جزئیات په وړاندې درته خبرونه کې وایي. د هرات امنیتي کانفرنس لسم پړاو نن تاجکستان کې پیل شو. د افغانستان د وضعیت په اړه کې اندېښنه ښودل شوې ده. د چولې د سیمې هیوادونه بیا یو ځل د افغانستان په اړه اندېښمن دي. وړاندې خبرونه کې وایي درته وایي هغه ځوانان چې په قاچاقي لارو اروپایي او نورو هیوادونو ته ځي، زیاتره یا په لارو کې ورکیږي یا ژوند له لاسه ورکوي. موږ یې په راپور کې درته کیسې راخیستې.
ډېر څه وګرځېدو، اخر هم چې قاچاقبر پیدا کړي غیلې سرور دې سړي سره ما تماس نسته. موږ ورته تا نو دومره وخت دغه اوال وي چې سوارې نه ورکړی نه چاته ده. هغه ته
د کونړ او ننګرهار ترمنځ سړک رغول کېږي.
د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ د شابل ساحې نه تر ننګراره پورې چې دا 2-3 کیلومتره ساحه جوړېږي.
د ایران پرستو تحولاتو به هم تم شو. ملتیا مغواړو
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
بیا هم ستړي مشئ. په بهرني چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی نن افغانستان ته راغله. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه به لومړی د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی سره وګوري. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو پیاوړتیا، تعلیم، سوداګري او په ځین نور موضوعاتو خبرې اترې افغانستان ته د هینا ربانی د سفر مهم اهداف بلل شوي دي. همدا شیبه امید زهیر مل سره په لیکه کې دی. ستړي مشئ زهیر مل صاحب، خیر راغلی. تاسو که د هینا ربانی د سفر جزئیات موږ سره شریک کړئ.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی کار د یو پلاوی په ګډون نن کابل ته لغرمې وړاندې راغله. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال احمد تکل رسنیو ته سول شوی لنډ لیکلي پیغام کې لیکلي چې هینا ربانی به لومړی د دوی د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی سره وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د هینا ربانی کړ د یو ورځنی سفر هدف د طالبانو له چارواکو سره سیاسي ډیالوګ بللی چې تمرکز به تعلیم، د سوداګرۍ او پانګونې پراختیا، امنیت او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ د همکاریو ټینګښت وي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم تیره شپه په خپله ټویټر پاڼه ولیکل پاکستان پلاوی به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي او سیاسي اړیکو خبرې وکړي. هینا ربانی داسې مهال افغانستان ته راځي چې پاکستان کې له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو چلند خورا ناوړه بلل کیږي. نږدې هر ورځ یوه ویډیو ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي چې ښایي پاکستاني پولیس له افغانانو سره له سپکاوي ډک چلند کوي. تر خوای وروستیو اونیو کې پاکستانی ملیشا او طالب ځواکونو سره په کندهار کې د سپین بولتک په چمن دروازه او د پکتیا په ډنډ پټان کې نښتې وکړې. په دې نښتو کې درې پاکستانی ملیشا وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. پاکستان د څو ورځو لپاره د لارې تړلې وي خو اوس بیرته پرانستل شوي دي. همدا ډول افغانستان ته د هینا ربانی له سفر سره سم د پاکستانی طالبانو تحریک او پاکستانی حکومت ترمنځ د سولې خبرو لپاره شوی اوربند هم پای ته رسیدلی او تحریک طالبان پاکستان خپلو جنګیالیو ته امر کړی چې پاکستانی پوځ او پولیس په نښه کړي. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته طالبانو د پاکستانی طالبانو او پاکستانی حکومت ترمنځ دوه ځله د خبرو منځګړتوب وکړ خو دواړه ځله دا خبرې بې پایلې وې. مګر د خبرو له پیل راهیسې تیره اونۍ په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو تحریک څو مهم غړي وړل شول. دوی په کندهار، ننګرهار او کونړ کې پنخه شوي. شنون کې وایي په بهرني سیاست کې د پاکستان د دولت وزیر به له طالبانو دا هم وغواړي چې د یو بل ځل لپاره پاکستانی طالبان اوربند ته وهڅوي څو دا ځل دا خبرې پایله ورکړي. افغانستان ته داسې مهال یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی راځي چې نن یې د پوځ نوی لوی درسیز جنرال عاصم منیر هم لوړه وکړه او رسمن یې خپل کار پیل کړ.
ډېر زیاته مننه امید زهیر ملو چې د هینا ربانی د سفر په اړه موږ ته جزئیات راکول. تاسو اوریدل چې د پاکستان په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی افغانستان ته راغلی ده. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هغه به لومړی د بهرنیو چارو وزیر عمر خان متقی سره وګوري او د دې سفر هدف هم د اړیکو پیاوړتیا، تعلیم، سوداګري او ځینې نور موضوعاتو باندې خبرې اترې ښودل شوې دي. په همدې تړاو موږ د پاکستاني خبریال طاهر خان سره خبرې کړې ده او په پیل کې دا پختلې دي چې د هینا ربانی د دې سفر به څومره افغانستان او پاکستان ته ګټور وي.
ګوره یو خو یو بیان دی د بهرنیو چارو وزارت، د خارجه وزارت، نو په هغه کې خو هغه عمومي چې کوم خبرې کیږي، اول دا چې یو ورځنی سفر دی او د بیانیه کې افغان پوری حکومت یاد شوی دی، شخصي سره به خبرې کیږي او دوه اړخیزه تعلقات یاد کړي دي، تعلیم، تجارت، سرمایه‌کاری یاد کړي، په دې به خبره کیږي، بیا سیمه کې اتصال، دا پروژکتونه، دا پروژې چې دي، منصوبې چې دي، دغه خبره خلکو تک راتک خبره کړي، سیمه امنیت خبره کړي ده. او بیا وو چې پاکستان څنګه د افغانستان نږدې ګاونډي دي، نو افغان ولس سره خواخوږي او دغه به یو والی بده او د انساني بحران کمول کې دا خو هغه رسمي بیان دي. لیکن زمانه زړه چې مسلې ډېرې دي او څنګه چې موږ یو خبره وکړه د ټي ټي پی خبره، پاکستان خدا توقع وا چې د افغانستان طالبان حکومت به په ټي ټي پی باندې فشار راوړي او غیبا ډیر شان ته کاني کوي. لیکن زما خیال چې کوم دا بد اعتمادي غوند پیدا شوی او خاص کر د ډرون حملې نه وروسته چې افغان مشران، طالبان مشران دا خبره کړې و چې دا ډرون د پاکستان ته تیریږي، افغانستان ته داخليږي. او بیا ځنې د شاه شریف چې کوم ملګرو ملتونو کې بیان په سپتمبر کې هغه ته بیا طالبانو ځنې مشران ډېر سخت خبرګون خولو چې شاه شریف ویلو چې وسلوالې ډلې په افغانستان کې خطر دی او سیمې ته نو لکه یو ترنګلې حالت هم دی. نو اول خو به دغه اعتماد به حالي ممکن نه چې پدې کې یو وي. او بیا اقتصادي مسله خو به ضرور وي، ځکه چې دلته دا کله د سفر نه وړاندې دلته په اسلام آباد کې د مالی وزیر سره خبرې کړې وې او د افغانستان موضوع د سفر پکې وو. نو اقتصادي مسلې به مې ځکه ځینې وخت تاجران د افغانستان هم شکایت کوي، پاکستاني هم شکایت کوي، پوله بند شي په وړو وړو خبرو باندې، نو دا به پکې وي. خو لیکن چې سفر چونکې نن دې مهم پتی دی چې دا نوی حکومت چې جوړ شوی دی پاکستان کې په اپریل کې، دا ولنه د پاکستان یو اعلی پلاوی دی او چې وزیر امام شریفي دا به ځکه کابل تن لږ به انتظار کول غواړي چې خبرو کې څه کوي. دا غي خپل تشویشونه د افغانستان د طالبان حکومت د پاکستان به خپل تشویشونه وي، خو د ټي ټي پي خبرو پکې ضرور وي ځکه چې افغانستان طالبان هغه قربتوب کو او د دې چې کومه تمه وي زما خیال چې خو پوره نشوي.
پاکستاني خبریال طاهر خان و چې د هنرباني په سفرې موږ سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د هرات امنیتی کانفرنس لسم پړاو نن تاجکستان کې پیل شو. په دې کانفرنس کې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر مرستیال فرهاد سلیم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په فعالیت اندېښنه وښوده او د خپل هیواد په ګډون د سیمې هیوادونو لپاره لوی ګواښ وباله. د دې غونډې کې د افغانستان د مخکنیو چارواکو او ځینو سیاسیونو په ګډون د سیمې او نړۍ یو شمېر چارواکو او د ځینو بنسټونو استازو ګډون کړی دی. د هرات امنیتی کانفرنس په خبرو کې د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر انګین دات پر اسپانتا وویل اوس مهال د ډیورن لکرخې پورې غاړې څخه د ترهګلو ځالې قصدن افغانستان ته راوړل شوې دي. جزئیات په دومې څهرم لور.
د هرات امنیتی کانفرنس لسم پړاو او د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنې. تاجکستان چې د دې غونډې کوربه دی، د بهرنیو چارو وزارت مرستیال فرهاد سلیم له افغانستان د سیمې او نړۍ ته د ترهګرو متوجي ګواښ جدي بولي. سلیم د هرات امنیتی کانفرنس کې د خبرو پر مهال وویل اوس مهال په افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیت زیات شوی. د دا وکړه چې همدا اوس په دې هیواد کې د القاعده، د داعش خراسان څانګې، جماعت الانصار، د پاکستاني طالبانو تحریک او یو شمېر نورې ترهګرۍ ډېرې فعال دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت مرسیال په افغانستان کې داخلي ثبات هم مهم وباله او د یو هم شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه یې وکړه.
تاجکستان اساسي هدف ته یعنی په افغانستان کې سولې او ثبات ته د رسیدو لپاره د ټولو سیاسي او ملي لورو په ګډون د یو سیاسي، اقتصادي او ټولنیز هم شموله نظام جوړېدل مهم بولي چې ټولو ستونزو ته ځواب ووي. دې ته په کتو د تاجکستان جمهوریت تل دې برخې ته جدي پام کړی او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او په دې هیواد کې د ټولنیز او اقتصادي ثبات غوښتونکی دی.
له طالبانو مو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت او ترخوای د همشموله حکومت د جوړېدو په اړه وپوښتل، خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. مګر وړاندې یې ویلي افغانستان د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی او ترخوای ټولګډونه حکومت جوړول د افغانستان کورنۍ مسأله ده. د هرات امنیتی کانفرنس په لسمه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی وزیر رنګین دات فرس پنتا هم د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ او له افغانانو سره د دوی په وضعیت توندې نیوکې وکړې. هغه دا هم ویل چې اوس مهال له ډیورن کرخې پورې غاړه د ترهګرو ځالې قصدن افغانستان ته راوړل شوې دي.
افغانستان نن سبا قصدن د سیمې او نړۍ لپاره د ګواښ او ورانۍ په ځای بدل شوی دی. د نړیوالو ترهګرو ځالې امدن زموږ هیواد ته د ډیورن کرخې له پورې غاړې راوړل شوې دي او دا د سیمې او نړۍ د سولې او ثبات لپاره لوی ګواښ دی.
د هرات امنیتی کانفرنس د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا جوړیږي او دا ځل پکې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چارلز دافیری هم ګډون کړی. کرن ډیکر په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دلته راغلی چې لونور واوري خو یو ځل بیا د خپل هیواد له لوري د افغانستان او افغانانو د ملاتړ او همکاریو ډاډ ورکوي. د میرمن ډیکر په ګډون د افغانستان لپاره د ځینو اروپایي هیوادونو او یو شمېر خپلواکو بنسټونو استازي هم د دې کانفرنس ګډونوال دي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ وایي د هرات د امنیتی کانفرنسونو د لړۍ اصلي موخه په افغانستان کې د 50 کلنې جګړې د اصلي لاملونو په اړه د لا پوهاوي په موخه د خبرو اترو فضا رامنځته کول دي او هڅه کوي څو د هیواد سیمې او له سیمې ور هاخوا د شنونکو او پالیسو جوړونکو ترمنځ فکری اجماع جوړ شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په ختیځ کې کونړ ته ورشو. د کونړ اسمار ولسوالۍ او د ننګرهار ترمنځ په سړک کې د شتو کندو کپرو ځایونو د جوړولو چارې پیل شوې دي. دغه ټول 2.5 کیلومتر سړک او د تاغنیونې لپاره د ټولګټو چارو وزارت لخوا 2 میلیون افغانۍ ځانګړې شوې دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د ننګرهار ولایت څخه د کونړ اسمار ولسوالۍ شابل سیمې پورې 20 کیلومتر سرک په تیرو کلونو کې بارانونو، سیلابونو او د موټرو زیات تګ راتګ ځای پر ځای تخریب کړی، چې له امله موټر چلوونکي او ولسي وګړي ستونو سره مخ دي. خو اوس چارواکي وایي چې د دغه سرک په جوړولو یې کار پیل کړی دی. په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادي راډیو ته وویل
د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ د شابل ساحې نه تر ننګراره پورې چې دا 20 کیلومتره ساحه جوړیږي، د دې په اوږدو کې څومره دا سرک مات دی زیزه د دغې د ترمیمولو او د داغګیرۍ د نیولو کاري افتتاح مو وکړه. په ضرب د دوه جمعو کې انشاءالله دا به نهایي شي او د دې ټول لګښت 2.5 میلیون افغانۍ دی چې د فایدامې د وزارت د طرف نه ورته برابر شوي دي.
د هغه په خبره چې له وړاندې په سرک کې ویجاړ شوي پلچکونه او استنادي دیوالونه رغبلي او په راتلونکي کې هم پلان لري چې د یاد سرک غاړي او لختي هم جوړ کړي.
مخکې چې کوم اشد ضرورت او استنادي دیوالونه مو وکړل او په بعد کې بیا یو بل پروژه هم لرو چې د دا شولډر ور جوړ کړو د هغې نه وروسته بیا د دې دا اوبه چې کوم د سرک تر څنګ نالۍ دا بندې دي دغه مور خلاصې کړو. بند پلچکونه په فارم کې لرو چې په اخیر کې چې دا سرک بیخي برابر او ښایسته شي نو بیا ترافیکي علامې او هغه د سرک هغه سترګې د شپې چې تینه ډرایوران استفاده کوي هغه ټول ترتیب مو ور جوړ کړو انشاءالله العزیز.
ځایي اوسیدونکي به د سرک کنډوکه پروالي مزل اوږد کړي او اوس چې بیرته رغول کیږي پرې خوختي. فضل واحد او هارون
منګه د کونړ له فوایدا مینه ډېر زیاته مننه کوو چې دوی په دې وروستیو کې د سرک جوړونې ته پاملرنه وکړله او دا کومه دغداري یا ترمیم کار چې روان کړی دی ډېره زیاته مننه ترې کوو، ځکه چې همدا اوس موږ ناروغان یو یا هسپتال ته چې ځو نو ډېر په تکلیف به زموږ ګاډی ته اوس اسانتیاوې د دې سره برابرېږي، پرمختګ رامنځته کېږي.
دا سرک چې دی ډېر خراب شوی و، کنډې کپرې شوی و، تقریبا موږ ته یو مزل چې وو یو په دو شوی و چې په یو ساعت کې به رسېدلو نو په یو نیم دو ساعتو کې به دا مزل زموږ کېدو. نو اوس موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې بېرته د ترمیم چارې پیل شوي دي او بېرته جوړېږي، پرې خوښ یاستو او غواړو چې همدا ډول بېرته ساتنه مو شي، ښه وساتل شي تر څو بیا موږ د دې سرک نه بې برخې نه شو.
د کونړ او ننګرهار ترمنځ د عمومي لوی لارې د ترمیم چارې په داسې حال کې پیل کېږي چې په همدې ولایت کې د اسداباد او پارون ترمنځ عمومي سرک او نورې لارې هم کنډو کپر شوي او جوړولې اړین دي.
امروز حقوق هستیمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په ګوند ایران ته ورشو. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک یو مهم قومندان ویلی دی په دې هیواد کې پروستیو نارامیو کې له 300 زیات کسان وژل شوی دي. د دې قومندان له خوا ورکړل شوی ارقام له هغه ارقامو سره ډېر توپیر لري چې د بشري حقونو مدافع ډلو مخکې خبره کړې او په هغو کې د لسګونو کسانو د مړینې او زرګونو نورو د نیول کېدو خبر ورکړل شوی و. جزئیات به د احمد تکل چې همدا شپه په سټوډیو کې را سره دی او ورستړي مشي.
ډېره مننه فریده جانې. د سپاه پاسداران د هوایي ځواک عمومي قومندان بریډ جنرال امیر علي حاجی زاده پرون ومنله چې په ایران کې له 13 سپتمبر میاشتې راهیسې د پیل شویو نارامیو په نتیجه کې له 300 زیات کسان وژل شوي دي. دا د ایران د دولتي چارواکو لخوا د تیرو دوو میاشتو د نارامیو د تلفاتو په اړه ورکړل شوي لومړني رسمي ارقام دي. د سپتمبر په 14مه د مهسا امینی په نوم ځوان نجلۍ چې د گشت ارشاد پولیسو د پوره حجاب د نه مراتولو په تور نیولې وه په توقیف کې سا ورکړه. له دې وروسته په ټول ایران کې د اعتراضونو څپه پیل شوه او وروسته بیا امنیتي ځواکونو د دوامداره اعتراضونو ځپل پیل کړل. خغلی حاجی زاده په یو ویډیوي وینا کې چې پرون مهر خبری آژانس خبره کړو ویل چې د مهسا امینی د مړینې له کبله د دې هیواد ټول خلک اغیزمن شوي او زیاته کړه چې له ده سره دقیق شمیرې نشته خو فکر کوي چې له دې پیښې وروسته ښایي د ماشومانو په ګډون له 300 زیات کسان به مړه او شهیدان شوي وي. له شهیدانو څخه د نوموړي هدف ظاهرا امنیتي ځواکونو ته اشاره وه. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې په دې اعتراضونو کې د اخوډه په پیښو کې لسګونه پولیس، د پاوت سرتیری او ملیشه هم یا وژل شوي او یا په جلا حملو کې په نښه شوي دي. جنرال حاجی زاده یو ځل بیا د ایران پر هغه رسمي دریځ ټینګار وکړ چې وایي دا اعتراضونه د لویدیځو هیوادونو او سعودي عربستان په ګډون د ایران دښمنانو پرولی دي، خو د خپلو دې څرګندونو لپاره یې شواهد وړاندې نه کړل. د جنرال حاجی زاده لخوا ورکړل شوي ارقام له هغو ارقامو سره ډیر توپیر لري چې د بشري حقونو مدافع ډلو خپره کړي. په اوسلو کې دیره د ایران د بشري حقونو د ټولنې د معلوماتو له مخې د تاوتریخوالي په پیښو کې لږ تر لږه 416 کسان وژل شوي دي. د ډلې همدرز ویلي چې په دې ارقامو کې هغه کسان هم شامل دي چې د محسا امینی له مړینې وروسته په جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ایالت کې د اعتراضونو پر مهال وژل شوي. همدارز د ایران د بشري حقونو د فعالانو ډلې چې مرکز یې په امریکا کې دی ویلي چې په دې تاوتریخوالي کې 451 معترضان او 60 امنیتي پرسونل وژل شوي او له 13 زیات کسان نیول شوي دي.
ډېرې مننه احمد تکل و چې د ایران د وروستیو نرمرۍ په اړه جزئیات راکول.
لا خبرنو ور اخوا
اوسم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
د بریتانیا چاپ ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان په اړه د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی پر خبرو تمرکز کړی دی. مطلب کې راغلی یوسفزی له بریتانیا وغوښتل چې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره پیاوړي ګامونه پورته کړي. 25 کلنې ملالی د یکشمې په ورځ په لندن کې یوې اعتراضي غونډې ته خبرې وکړې. دغه غونډې ته د فوزیه کوفي په څیر ښځینه فعالانو په ګډون سلګونه کسان راټول شوي وو. د ډیلی میل په مطلب کې راغلی ملالی یوسفزی د نړۍ مشران تورن کړل چې له ښځو سره د طالبانو د چلند په تړاو یې ځانونه غلي نیولې دي. پر ملالی یوسفزی نږدې لس کاله وړاندې پاکستاني طالبانو سوات کې ډزې وکړې، خو هغه ترې ژوندی پاتې شوه. لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، اکثره ښځې شکایت کوي چې د کار او تعلیم حق ترې اخیستل شوی دی. د لندن په ګډون یو شمیر نورو بهرنیو ښارونو کې افغان ښځې داسې مهال مظاهرو ته راوتلي چې کابل کې د راپورونو له مخې طالبانو یو شمیر معترضې ښځې توقیف کړي دي. طالبان وایي د اسلام او افغاني عنانو له مخې د ښځو حقونو ته درناوی کوي، خو د ښځو فعالان دا خبرې عمومي بولي او نیوکه پرې کوي. دوی وایي طالبان دې د ښځو د حقونو په برخه کې د نورو اسلامي هیوادونو تګلارې تعقیب کړي. د پاکستان انګلیسي ژبې ورځپاڼې نیوز انټرنیشنل کابل ته په بهرنیو چارو کې د دولت د وزیر حنا ربانی کار په نننی سفر یوه لیکنه خپره کړې. مطلب کې راغلی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق او د یو شمیر وزارتونو له هغې ډلې مالی وزارت چارواکي د دغه پلاوي غړي دي چې د طالبانو له رئیس الوزرا، بهرنیو چارو وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره لیدکاته کوي. وړاندې لولو د دغه لیدکاتو پر مهال دوه اړخیزې اړیکې په بیلابیلو برخو کې همکاري او له افغانستان سره ممکنه مرستې د بحث وړ مسایل دي. ورسپانې لیکلي میرمن کار کابل ته له سفر مخکې د خپل سفر په تړاو د پاکستان د مالیه له وزیر اسحاق ډار سره خبرې کړې دي. حنا ربانی کار 2012 کال کې هم چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وه کابل ته تللې وه. د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا کابل ته د ګاونډي هیواد د یوې لوړ پوړې ښځینه چارواکې لومړنی سفر دی. دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې د طالبانو په کابینه کې هیڅ ښځه نشته.
یو شمیر کورنۍ وایي ځوانان اروپا ته په قاچاقي لارو وژل شوي او دوی بیرته په ډېرې سختۍ جسدونه ترلاسه کړي دي. د دې ځوانانو د کورنۍ غړي وایي په وطن کې بیکاري او د واکمن نظام لخوا محدودیتونه د دوی ځوانان اړ کړي چې وطن پرېږدي او قاچاقي سفرونو ته مخه کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالب ویاندویانو نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات به په دې راپور کې وره.
آصف خان د پکتیا ولایت اوسیدونکی و چې په وطن کې د بیکاری لامل اړ شو اروپا ته د تګ نیت وکړي، خو د ترکی او یونان ترمنځ په ځنګلونو کې نادرکه شو. د آصف خان د ترزو علي احمد درویش ازادي رادیو ته وویل قاچاق پر هغه په ځنګل کې په دې خاطر یوازې پریښی و چې نورې پلی مزل نشو کولی. د درویش په خبره قاچاق پر آصف خان ته یوازې یو بوتل اوبه ورپریښی وې او نورې د خوراک لپاره هیڅ هم ورکړی نه و، چې له همدې امله یې په ځنګل کې سا ورکړې وه.
کی بچیری وی خو چون مور بیچاره ډیره بد ورزی کولی او په دې کوشش کې دا پیدا کی نو دغه ته مجبور کړ ټول زیات شو ګرځو ډیر شو ګرځو. اخر هم چې قاچاق بر پیدا کی غیلی سرور دې سړی سره ما تماس نست موږ ته تانو دومره وخت د غواله وی چې څه سوال نه ور کړی نه چاته دغه دی ویل زه ان شاء الله دا به پاک کی بندي به او دغه سده دغه بهانه جوړولې بهانه دې ته جوړولې د اروپا ز فکر کوم چې کوم سیستم د 15 ورځې پورې دې کوم مړی وارث پیدا نشي بیا دوی خپل خخې نو اکثره د قزاقبران غوړی د غاویا 15 ورځې په دې نفر باندې تیر سي ترڅو د جسد خخ سي تی بیا د عمر در نه ورکسي.
درویش وای یو خپلوانی چې د جرمني تابعیت لري د ترزوی په سي د ترکیه او یونان سرحد ته ورغی او لڅو ورځې لټون ورسته د هغه جسد پیدا او بیا په ډیره سختۍ افغانستان ته ولېږدو. علي احمد درویش قزاقبران ګرمویا وای کڅه هم غوی لځوانانو ډیره پیسې اخلي او هغوی ته قاچاقي سفر ډیر اسانه خي خو په لارو کې کبیا ځوانان مري هم دوی په کیسه کې نه وي او ډیر کله یوازې پرېږ دی. خدای یوازې آصف خان نه دی چې د دې مرګونې لارې خوراک شو بلکې ډیر نور افغان ځوانان هم په دې قاچاقي لارو کې له ګړنګونو لوېدلي په اوبو کې ډوب شوي پولیسو غلو او قاچاقبرانو ویشتلي او یا هم د سفر سختیو په نیمه لاره کې پرېښي او هملته یې د خوړو او اوبو د نشتوالي له امله سا ورکړې. تازه په ټولنیزو شبکو کې د یو بل افغان ځوان د مرګ خبرونه هم خپاره شوي چې اروپا ته په قاچاقي سفر روان و. د دې ځوان د کورنۍ یو غړي ازادي راډیو ته وویل تر هغو یې چې جسد کورنۍ ته نه وي رسېدلی نه غواړي په اړه یې خبرې وکړي ځکه پلار او مور یې خبر نه دي او نه غواړي د جسد له رسېدو مخکې په کور کې د ژړا او فریاد غږونه پورته شي. نوموړي له ازادي راډیو هم غوښتنه وکړه چې په راپور کې د یاد وژل شوي ځوان نوم وانخلي چې د کورنۍ نور غړي یې خبر نه شي. د افغان خیریه بنسټ مشر ډاکټر زیو رحمان زیا چې دا محل په ترکیه کې دی له حکومت غواړي چې ځوانانو ته په وطن کې د کار او ښه ژوند فرصتونه برابر کړي چې دوی قاچاقي سفرونو ته اړ نه شي. نوموړی دغه شان له ځوانانو هم غواړي چې په لوی لاس ځان د مرګ خولې ته برابر نه کړي.
دا په دې باندې نه ارزي چې یو څوک دې ځان د مرګ خولې ته ورکړي. د لوږې هدیرې هېچېرته جوړې شوې نه دي. دا بچیان باید په ناقانونه لاره باندې د هېواده بهر نه شي او زموږ ځوانان باید تلف نه شي. هر ورځ داسې ځوانان ګورو چې هغه په کتلو باندې سړی نه مړیږي هغوی تلف کیږي.
که څه هم کره شمېرې نشته چې څومره افغان ځوانان په قاچاقي سفرونو کې وژل شوي خو د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM د جمعې په ورځ ویلي وو چې په تېرو 8 کلونو کې یعنی له کله یې چې د بېدرکه شویو کډوالو پروګرام پیل کړی 5000 کسان د کډوالۍ په لاره کې له ژونده بې برخې شوي دي. د دې ادارې په وینا د دې کسانو هویت معلوم نه دی. د لیندۍ میاشتې په درېیمه نیټه د کډوالو عالي کمیشنرۍ ویان پیتر کسلر هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې اوس هم زیات شمېر افغانان له خپل هېواده تښتي. کورنۍ وایي په افغانستان کې ناامني بیکاري او د طالبانو محدودیتونه لامل شوي چې د دوی ځوانان قاچاقي سفرونو ته زړه ښکړي. خو طالب ویاندویانو ذبیح الله مجاهد او انعام الله سمنګانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د کډوالو ملاتړو بنسټونو او اشخاصو تل له ځوانانو غوښتي له داسې سفرونو چې سل او زر خطرونه پکې دي ډډه دې وکړي او پر ځای دې یې له قانوني لارو نورو هیوادونو ته سفر وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس باور شو ستاسو پیغامونه ته.
پکتیکا دی ولایت د سروبي دی ولسوالۍ د سیمې نه خبرې کوم. د کومې مرستې چې راځي د ولایت په صحه بیا ولسوالیو ته راځي د هغه مشخواران او غریبانان د کاټو ته لاسرسی نه لرو. هغه خلک کاټو نه اخلي سي واسطه یې مشخو سي واسطه یې چلیږي. بیا هغه خلک اخلي سي هغه مالداري. بیا د انجینران رئیس دغو کورونه دي وګوري سي کورونه څوک ته د مرستې مستحق حق لري.
زه سیف الله بوتشکان د خوست ولایت یو لاس پلورونکی یم. وروره دی مونږ غږ د مسؤولو چارواکو ته ورسوئ. دلته مونږ شروالۍ نه پرېږدي. مونږ ته دار کوم ځای ټاکلی ده چې هلته هېڅ سودا نه کوي. خلکو لس ورځې م تېرې کړې. یو انډیوال مو لس ورځې تېر کړې. درې څلور زره یې تاوان هم کړی و. دی مونږ ته دار کوم ځای ټاکلی ده چې هلته هېڅ سودا نه کوي. نه څوک راځي او د سړک په سر مونږ نه پرېږدي. مونږ نه ګډۍ وري. مونږ سره ډېر غیر اسلامي غیر انساني برخورد کی د کوم شروالۍ کسان چې دین دی وطن چې دی.
زما سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ته ورسېږي. وروره د مجاهدینو د مشرتابه ته مې دا پیغام دی چې خپل د لیکو څخه کشران وباسي. نه د سپین ږیري لحاظ او مراد لري او نه د ځوانانو لحاظ او مراد لري. په کوڅو کې ولاړې وروره ځوان هم راګیر کې په جوبو کې ګوري شانې ټوله راباسي. د یو کوچنۍ ولاړې هغه لمن ته یې وراچي. ورور په شان پسې ګرځي او شیم نه کې پیدا. خدا د ولس او د حکومت ترمنځ مخالفت زیاتوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د کندار والا څخه میسج ته پیژدم. د غزوانان چې په افغانستان کې پاتې دي یا نور ملکونو ته ځي، کول کیږي یا ټکول کیږي یا شیدانیږي یا غزیروي، د دغه ښه دي چې طالبان دلته داخل افغانستان کې دغه ته یو کار زمینه برابره کړي او نور طالبان هم د دې څخه خلاص واخیستي. تاسې اژیر مخرو یا ورشتانو کوشنې کوي د ځوانانو ته یو کار پیدا کړي. د ځوانان ډېر په تکلیف شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه دوی منی مای تر ورسیدو. په دې برخه کې درته 25 دقیقې یو نس بحث لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ته. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی قهر نن افغانستان ته ورسېده. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه به لومړی د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره وګوري. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو پیاوړتیا، تعلیم، سوداګري او ځینې نور موضوعاتو باندې خبرې اترې افغانستان ته د هینا ربانی د سفر مهم اهداف بلل شوي دي. د نړیوالو له توندو غبرګونونو سره سره د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په لوګر کې د څو تنو مجرمانو د درو وهلو د حکم ننګه کړې ده. په تازه غبرګون کې پرون د افغانستان لپاره د جرمني سفارت چې دا مهال په برلین او دوحه کې فعالیت کوي، د درو وهل د انساني کرامت سرغړونه بللي او له طالبانو غوښتي چې د ملګرو ملتونو د شکنجې د منې کنوانسیون مراعت کړي. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالله قهار بلخي بیا د جرمني د اندېښنې ته په ځواب کې لیکلي اسلامي شریعت پر عدالت ولاړ دی. طالبانو تیرونه د دریو خزو په ګډون 44 کسان په لوګر ولایت کې د اخلاقي جرمونو او غلاو په تړاو د ټولو په حضور کې په دروغ ووهل. ملګری ملتونه وایي چې د سږني کال په 13 میاشتو کې په افغانستان کې په ټوله کې 43.3 میلیون خلکو ته مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې یا اوچا پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې 21.1 میلیون خلکو سره یې د غذایي موادو، له 9.8 میلیون خلکو سره یې د اوبو او حفظ الصحې په برخو کې او 15.2 میلیون خلکو سره یې د غذایي تقوی په برخو کې مرستې کړې دي. اوچا وایي د اړو خلکو د اړتیاو د برابرولو لپاره نورې بسپنې او بیړنیو مرستو ارتیاله د لیکيږي. د ادارې په دې وروستیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې په 13 کلونو کې د بې وزلو خلکو شمیر 90% ته لوړ شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې خلک حق لري چې په سولیز ډول مظاهره وکړي. سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې ویلي دي دوی له ډېرې مودې راهیسې وایي چې هر څوک د سولیز اعتراض حق لري او د چین خلک هم د حق لري. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د شانګهای په ګډون د چین څو ښارونو کې خلکو د کورونا د نویو لګول شوو محدودیتونو په وړاندې مظاهرې پیل کړې دي. دغه مظاهرې په تېرې یوه لسیزه کې بېساري بلل شوې دي. روټرز خبرې ایجنس ویلي د چین پولیسو په شانګهای، بیجینګ، یو شمېر نورو ښارونو او لسګونو پوهنتونونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه سبا د لیندۍ نهمه په پام کې ده. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوبو د هغې لړۍ وروستۍ ده چې د تېرې جمعې په ورځ پیل شوې. د دې لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د 6 منډو په توپیر وګټله، خو د یکشنبې په ورځ د دوهمه لوبه د باران له کبله وځنډېده. او که څه هم په دې لوبه کې دواړو لوبډلو مساوي پوینټونه وګټل، خو ملي لوبډلې د 2022 کال د ورځنیو سیالیو نړیوال جام ته غوره شو. د افغانستان کرکټ بورډ پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه ویلي دي چې د ملي لوبډلې د سریلانکا په ګډون له 44 لوبو او د 145 پوینټونو تر ګټلو وروسته د کرکټ د نړیوال شورا د ورځنیو سیالیو جام ته لار وموندله.
مخکنی کابینه کې صرف
50%
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نړۍ په یو شمیر ښارونو کې افغان ښځو تازه مظاهره کړي او له طالبانو یې د کار، ازادۍ او تعلیم غوښتنې تکرار کړي دي. دغه مظاهره په لندن او د کاناډا په یو شمیر ښارونو کې شوي او تمه ده چې په امریکا او ترکیه کې هم ترسره شي. پر دې سربیره په کور دننه هم ښځې وخت نا وخت اعتراضونه کوي او هم حاله شکایت لري چې سخت محدودیتونه پرې لګول شوي دي. د لندن په مظاهره کې چې د یکشنبه په ورځ وشوه د نوبل د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی هم د مظاهره چانو تر خوا وه او پریکړه لیک یې ولوست. پوښتنې دا دي چې دغه مظاهرې ولې پراخې شوې، په لنډ مهال کې د دغو مظاهرو اغیز څه کیدلی شي، طالبان د ښځو د حقونو موضوع کورنۍ او کلتوري موضوع بولي، آیا نړیوال پرې فشار راوړلی شي؟ 25 دقیقه بحث کې پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د ښځو فعاله روبینا همدرد او سیاسي کتونکی نثار احمد شیرزای. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اول ورځو د ښځو فعاله روبینا همدرد ته، میرمن همدرد ستړي مشي، ستاسو په نظر دغه مظاهرې ورځ تر بلې پراخیږي، په کور دننه ښځې او د ښځو فعالان شکایت کوي چې کړی په تنګ شوی دا مظاهرې نشي کولی، غږ نشي اوچتولی. اوس په بهرنیو هیوادونو کې مظاهرې شوې دي، په کاناډا، لندن او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم ممکن وشي. څه فکر کوئ دغه مظاهرې به څه اغیز وکولی شي؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته، قدرمن میلمه ته او استاد اوریدونکو ته ډېره زیاته مننه. د مظاهرې په اغیز باندې خو د اوس نه څوک نشي ویلی چې اغیز به څومره وي، په کو به نه وي. خو د افغان ښځو په توګه زمونږ دا مسؤلیت و چې زمونږ هغه خویندې چې په افغانستان کې په بدو حالاتو کې وي، خپل اساسي حقونو ته لاسرسی نه لري، مونږ د دوی غږ شو او د دوی غږ پورته کړو. په دې خاطر باندې دغه مظاهرې یا لاریونونه ترسره شو. او لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، اوس د نومبر د 15مې نه د دسمبر تر 10مې پورې شپاړس ورځني تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د کمپاین ورځې دي. او په دې خاطر چې په افغانستان کې ښځې د ټولې نړۍ د ښځو نه ډېرې د تاوتریخوالي قربانۍ دي، نو په دې خاطر دا لاریونونه ترسره شو.
بله، او دغه لاریونونه فکر کوي په همغږي ډول ترسره کیږي، یعنی د کړۍ په ډول او کنه هر څوک راجګیږي په یو ښار کې غږ اوچتوي د افغان ښځو په استازیتوب؟
نه، کړۍ خو دي د دوی ترمنځ همغږي همغږي شته. لندن کې دا ابتکار لندن نه شروع شو، خو بیا دلته هم د ښځو ترمنځ همغږي و، د ښځو د ګروپونو خو ده کوم بهرنی اهمي یا مثلا سپورټر څوک نه لري. د ښځو خودجوش حرکت دی، د افغان ښځو خودجوش حرکت دی. ممکن په ځینې هیوادونو کې ځینې هماغه د ښارونو استوګنې ښځې هم ورسره یوځای شوي، مګر دا حرکت یعنی خالصه د افغان ښځو حرکت دی.
بله، میرمن همدرد، د کاناډا د مظاهرو لږ زره د سترګو لیدلې حال کرا سره شریک کړئ. تاسو په کاناډا کې اوسئ، هلته کومې ښځې راولاړې شوي؟ هغه ښځې چې تازه له افغانستانه راغلي هغوی هم پکې دي، او کنه هغه ښځې چې پخوا په کاناډا کې اوسېدې خو د افغانستان له وضعیت نه خبرې دي، یا په افغانستان کې کورنۍ خپل خپلوان لري؟
د کانادا د لاریونونو په ارتباط باندې یوه کمیته وه، فقط یوه کمیته، مګر په څلورو ښارونو کې رهبري کړه. دا کمیته چې زه هم غړی یم، د لاریونونو د رهبرۍ کمیته وه. 95% یې اوسنۍ راغلي ښځې دي، او فقط 5% یې پخوانۍ ښځې هم دي پکې شاملې وې. او دا په څلورو ښارونو کې چې ما وویل، وانکوور، کلګري، تورنټو کې ترسره شو. په اوتاوا کې هم د دسمبر په اوله باندې ترسره کیږي.
خا، سلامت اوسې کور ودان. میرمن همدرد، راځي چې د بحث بل میلمه ته هم ورشو، دغه نظر واورو. سیاسي کتون کین نثار احمد شیرزای هم سټډیو ته وصل شوی. شیرزای صاحب، ستړي مشي، تاسو په نظر دغه مظاهره به څه اغیز ودرلودلی شي؟ ځکه طالبان په کور دننه د خځو اړوند ستونزې یا د خځو د حقونو موضوع کلتوري او کورنۍ موضوع بولي، وای چې نړیوال باید په دې کې مداخله ونه کړي.
لودین صاحب سلامونه، اونې کې تاسو ته قدرمن میلمه ته او تاسو تخنیکي همکاران ته او محترم اوریدونکو ته ډیره مننه. وګورئ، در کوم ورځ نه چې طالبان دغه په افغانستان کې پیدا کوله چې مونږ مخکنی طالبان نه یو، او وخت ثابت کړه چې نه، دوی هغه مخکنی طالبان ده، هغه نم بدتره ده. خو یو بل خبره ډیره اساسی او مهمه خبره ده چې که طالبان تغییر کړي نه وای، تغییر کړي نه ده، د افغان افغانستان خلک او افغانستان خزو ډیر تغییر کړي ده. د شپالس میاشتو تر اوسه منګولې دله چې کابل دننه په لوی ښارونه کې لکه هرات، مزار شریف، جلال آباد، پکتیا، پکتیکا کې افغان خزو و چې د طالب د تفنګ د میلی پر مقابل ودرېدل او خپل حق وغوښتل، لاریونونه وکړل، مظاهرې وکړل،
د خشونت سره مقابله مخامخ شو، دوی هر ستونزه چې پیښ شو بیا هم دوی غلی ونه شو، اوس د کور دننه هم که دوی اعتراض کوي. او مهمه خبره دا چې که څوک وایي چې افغانان تعصب لري او افغانان اتفاق نه لري، دا د دوی لاریونونه چې په بهر د افغان ښځو په اړه ترسره کیږي، دا یو خبره نوره ثابته کړه چې افغانان ټول په هر ځای چې که دننه ده که بهر ده په یو اتفاق په یو اتحاد خپل غږ د خپل حق دپاره دوی پورته کړی ده. او دا د افغان ښځو دغه اقدام ډېر د ستایلو وړ ده، خو که دوی اغېزه لري که نه لري، خو دوی خپل غږ پورته کوي، خامخا ډېر غټ ارزش لري.
مهمه خبره دا ده چې راهیسې دغسې غږونه اوچتېږي، په کور دننه هم په څو ځله مظاهرې وشولې، په بهر کې هم، اما په ظاهره یې اغېز نه دی درلودلی. ورځ تر بلې مثلا په ښځو کړۍ تنګېږي. څه فکر کوئ تاسو؟ وایئ چې طالبان نه دي بدل شوي، که طالبان نه وي بدل شوي نو آیا نړۍ څه کولی شي؟ علاوه له دې چې دوی اندېښنې ښیي پرله پسې، مثلا تازه یوناما هم اندېښنه ښودلې ده او افغانستان د ښځو لپاره یو ناوړه ځای بللی، اما طالبان بیا وایي چې نه، یوناما په حق نه ده، په افغانستان کې د ښځو موضوعات حل دي.
لودین صاحب، مهمه خبر هم داده چې نړیوال ټولنې د یوناما دوی افغانان سره صادق نه دي. مخکنی د یوناما استازی یو ښځه و، اوس هم د یوناما استازی کابل کې ناسته ده، یو ښځه ده، هغه هر څه ګوري په خپل سترګه عملته مرکز کې ده. دوی بس یوازې یو اعلامیه صادره یو تغبیه کوي، دوی حمایت نه کوي. زه فکر کوم چې پردې شاته نور کارونه ده. یوناما د لویو استخباراتو یو لاسپوسی ده او د هغې تر هدایت لاندې کار کوي، صادق نه ده افغانانو سره، خاص د افغانانو ښځو سره. ما بار بار دا یو خبرې مې ویلې ده چې که ملل متحد شورای امنیت افغانانو سره صادق اوسي، تاسو وګورئ په 9/11 کې په امریکا کې 3000 کسان هلته ووژل شو، امریکا ته د عسکر د لیږلو مجوز یې ورکړه، او دلته میلیونونه ښځه د تعدید لاندې ده، د دوی ژوند په خطر سره مخامخ ده، د افغانستان میلیونه وګړو اوس په ستونزه کې ده. بیا هم یوناما غږ نه کوي، یوازې اعلامیه صادره یو طالبان سره ملاقات کوي.
څه کولی شي نور؟ ښاغلی شیرزای، دوی خو اعلامیه ورکوي، خپل راپورونه خپروي، اندېښنې څرګندوي. هغه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر هم چې لاړ دوه ځله افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ناوړه وضعیت راپور وړاندې کړ، فکر کوئ دوی مخکې هم تللی شي؟
زه فکر کوم چې یو لویه بازی ده، یو استخباراتي بازی ده افغانانو سره. طالبان هغه نیابتي عساکر ده د لوی استخباراتو لخوا توظیف شوی ده، یو لویه برنامه، یو لویه وظیفه ته، او افغانان ته دوی هم خدمت نه کوي، او د یوناما نه یا د شورای امنیت نه یا د بشري حقونه کوم ګزارګران چیزی، دوی بس تاسې یو خلکو سره لوبه کوي او خلکو ته فریب ورکوي. اوس یوازنی کار چې کیږي، مونږ سزه سایل ډېره قدر کوم د افغان ښځو دغه حرکت ته، په کار ده چې ټول افغانان په ګډه قیام وکړي، ملي قیام وکړي. دا مونږ وکتل چې 40 کاله امریکا راغی په افغانستان کې د توریزم د مقابلې په نوم څه وکړل موږ سره. اوس هم طالبان اکمالی، طالبان دوی سپورتوي، بس یوازې خلکو سره لوبه کوي، اعلامیه صادروي. یوازنۍ لاره چې افغانانو ته پاتې کیږي ملي قیام ده. ټول همغسې چې ښځو خپله شهامت وښودله په 14 میاشتو کې، د طالب د تفنګ د میلې په مخ ودرېده، ښځه او نر ټول په یو ځای یو غږ، د تعصب نه پرته، د ژبه، د سیمې، د ملیت، بلکل خبرې ونه کې، ټول یو موټی شي. د طالب د دغه او دغه کار او د ملل متحد یا د لوی قدرتونه دغه دسیسه او دغه پردې شاته چې کارونه د افغانانو سره دغه ظلم را روان ده او ټول خاموشه ده، یو موټی شي او قیام ملي، یوازنۍ لاره قیام ملي ده او بس.
و سلامات اوسئ. کور مو ودان، بیرته درته راګرځو. ښاغلی شیرزای، میرمن روبینا همدرد، څه فکر کوئ آیا دغه ډول پاسونونه چې کیږي یا دغه مظاهرې چې کیږي، تاسو ویل چې اغیز ممکن په لنډ مهال کې محسوس نه وي، اما نړیوال رښتیا هم فکر کوي له افغان ښځو سره یا په ټوله کې له افغانانو سره د زړه له تله همغږي نه دي، یا د زړه له تله ورسره همدردي نه لري؟ ځکه شیرزای صاحب وایي چې د یوناما ماموریت یا هم نور نړیوال ماموریتونه چې دي، یوازې په اعلامیو او اندېښنو اکتفا کوي.
دا به ډېره ستونزمنه خبرې چې مثلا شخصا زه یې وکړم، خو زما څه شی چې په دې وروستیو کې اوازې دي او قدرمند ورور م ورته اشاره وکړې، دغه اوازې او ګنګسې متاسفانه ډېرې شوي دي، او یوناما بخصوص په دې باندې تورنۍ چې دوی یو تعامل لري، یو ډول تعامل لري د طالبان سره، په دې خاطر کومې اساسي مسئلتونه چې د دوی دي او کوم صلاحیتونه چې دوی لري هغو باندې سترګې پټوي، او فقط په یو اعلامیه او په یو محکومولو باندې د غټو ستونزو نه دوی ځان تېروي. متاسفانه دغه ګونګسه شته، او زه شخصا د یو افغانې د ښځو د فعالې په توګه د دوی نه هم ګیله منه په دې یم چې افغانستان د امنیت شورا دیارلس سوه پنځه ویشتم قطعنامه یا پریکړه لیک امضا کړی و، هغې ته یې دوه واره اکشن پلان یا د عمل پلان جوړ کړ، تطبیق یې کړ. په دغې قطعنامه کې په څلورو موضوعاتو باندې اشاره شوې ده یا ورباندې تاکید شوی دی چې د ښځو رهبریت دی، د ښځو سیاسي ګډون دی، د ښځو محافظت دی، د ښځو یعنی وقایه د دوی نه چې د جنګ مال کې دوی ته ستونزې جوړې نه شي. خو متاسفانه د هغه څلور پیلر یا څلور اصلي اصول چې کوم دي په دې پریکړه لیک کې هغه ټول اوس په افغانستان کې ناست دي، خو هیچا هم د دې نه ملاتړ ونه کړ، او هیچا هم په دې په عقله باندې کوم عکس العمل ونه ښود. بین المللي ټولنه کولی شي چې خپل نقش ولري په دې کې، هیڅ شک نشته. ولې پنځه کلنه دوره پخوا د طالبانو ختم شوه یا چالش سره مخ شوه؟ ولې د خان سره مخ شوه؟ علت یې دا هم دغه بین نور هیوادونه او دغه برقدرتونه و چې د نن ورته ګوري او فقط
طالبان یو ډول نړیوالو بنسټونو سره په تقابل کې دي. تاسو هم په جریان کې چې مثلا څو ورځې وړاندې یوناما یو راپور خپور کړ او ویل چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تر ټولو ډېر تاوتریخوالی کېږي. طالبانو بیا برعکس د بهرنیو چارو وزارت وویل چې نه، تاوتریخوالی په ډیموکراتیکو هیوادونو کې دی. طالبانو حتی نمونه اخیستي چې په ډیموکراتیکو هیوادونو کې په ښځو باندې مثلا د جنسي تیری او ورته نورو تاوتریخوالو کچه ډیره لوړه ده نظر افغانستان ته. فکر نه کوي چې د تاوتریخوالی په تعبیر او تفسیر کې یو څه سره همغږي نشته؟ مثلا یوناما ممکن تاوتریخوالی یو شی وبولي، اما طالبانو ته بیا تاوتریخوالی بل شی وي. څه وشي چې همغږي رامنځته شي او طالبانو ته عملا په مستند ډول وښودل شي چې تاوتریخوالی الف ب دال جیم دغه شی ده؟ اما نړۍ یو څه وایي طالبان په تقابل کې بل څه غبرګون ښیي، هیڅ نتیجه یا پایله نشي درلودلی.
زه په دې اکله دوه خبرې کړم قدرمن لودین صاحب. اول دا چې طالبان د خپلو کړنو د مشروعیت په خاطر خپل هر کړنې ته یو مشروعیت ورکوي، هغه تفسیر د شریعت نه کوي، یا نړۍ مثلا تورنۍ او هر څه چې کوي د دوی مسله ده، او دا مثلا اصلا حقیقت نه لري. دوی لکه د افغان ټولنه چې دوی ګروګان نیولې یاد چیز ری هماغه کوي، دا د دوی خپلې خبرې دي، دا اصلا نورو ته د منلو وړ نه دي. او دویم دا چې باید څه وشي، تاسو وایي حل لاره دا کېدلی شي. دوی اکثره خبرې د شریعت په بنسټ باندې کوي، یعنې استدلال د شریعت د قوانینو په اساس دی. نو اسلامي هیوادونو سکالران یا هغه علما دې غږ پورته کړه په دې خلکو، دوی د کینۍ بحث ته دوی ته قناعت ورکړه چې زموږ په هیوادو کې هم اسلامي نظامونه دي. افغانستان پخوا هم یو اسلامي او یو کلتوري ټولنه وه، او دلته ښځو خپل مشخص لباسونه د کلونو نه لرلي دي. زه که دلته وم، که افغانستان کې وم، که اطرافو کې وم، یو ډول لباس لرم، او هغه هېڅکله تر څو ژوندی یم هغه به نه تغییروم. یعنی نشم، دا زما اوس عادت اعتیاد او اعتقاد ګرځېدلی، او دا هغه چای چې د چا ورباندې اعتیاد ولري او اعتقاد ولري هغه زر نه شي بدلولی. نو دوی به څنګه دا خلک موقتا باید بدل کړم اگر د خلکو ذهنیتونه ځان ته نه شي بدلولی؟
او سلامات سیکور ودان خغل شیرزای څه فکر کوي دغه تقابل ل نړیوالو بنسټونو سره طالبانو لپاره څه ډول تمامیدلی شي؟ مثلا اروپایي ټولنه دغه راز د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د بشري حقوقو په برخو کې یا خپل یوناما اندېښنه څرګندوي، اما طالبان بیرته چورلټ ردوي او وایي چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت یا د ښځو حقونه خوندي دي. یو ډول تقابل رامنځته کیږي، فکر کوي طالبانو لپاره به دا تقابل څنګه تمامیږي؟
رودین صاحب، زه فکر کوم چې دغه تقابل نه ده، یو سازش ده، یو استخباراتي لوبه ده د لوی قدرتونو، چې وینم هم د هغوی لاسپوڅې ده. او د طالبان او لوی قدرتونو ترمنځ یو استخباراتي لوبه ده. دوی نور غټ برنامه لري په دې شان غوالي چې د خلکو باندې فشار راولي چې دوی ته نور کوم پروګرامونه او برنامه چې لري دوی خپل نور برنامه پسې ده که یونما او طالبان یا لوی قدرتونه یو یا بینالمللي ټولنه سره د طالبانو تقابل وای نو ولې هر هفته څلوېښت میلیون ډالر دوی ته ورکي، ولې هر میاشت دومره پیسې راځي؟ دا څلور دغه څلوېښت میلیون ډالر خو ښکاره راځي، نور اپراتیوي پیسې څومره
دا خو وایي د بشري حقونو لپاره دې لپاره چې هلته بشري ناورین دی د خلکو حقونه تامین نه دي، خلک کافي خواړه نه لري، دغه پیسې وایي د دې لپاره نړیوال کومک کوي.
لودین صاحب، تاسو د افغانستان د یو کورنۍ اقتصادي حالت وګورئ چې ورځ تر بله بدیږي. زه فکر کوم او یقین لرم چې د افغانستان خلک ګروګانده د نوم نه استفاده کیږي، د بشري مرستو د نوم نه استفاده کیږي. یو خبره بل، د ملل متحد د نوم نه استفاده کیږي چې د ملل متحد د خوا دغه پیسې راځي او افغانستان خلکو ته راځي. کوم افغانستان خلکو ته؟ تاسو وګورئ چې څلوېښت میلیون ډالر راځي، نور د مدنیاتو پیسې، د ګمرکاتو پیسې، د دوکانداران نه لوی لوی مالیاتونه دوی اخلي، بشو او زکات اخلي، د آمدنونه تاراچ او زغل سنگ د سرسنگ په پاکستان باندې یاره ورځ خرڅیږي. دومره پیسې راځي، دا چیرته مصرف کیږي؟ د افغانستان خلکو ژوند ته وګورئ چې خلک د وجې نه خپل ماشومان خرڅوي. یو لوی استخباراتي لوبه ده چې د افغانستان خلک نوم استعمالیږي او د ملل متحد نوم استعمالیږي. افغانان ټول هوس ګروګان ده د دوی قدرتونه لاس او استفاده کیږي د افغانستان د خلکو د نوم نه او د ملل متحد د نوم نه. هیڅ تقابل نه ده، دا یو استخباراتي لوبه ده. تاسو وګورئ که استخباراتي لوبه نه، او د خزو څومره فعالین په مزار شریف، په هرات کې او په کابل کې زندانی ده چې دوی خپل غږ پورته کړی، د زندانی ده. د یونما نومه استاد اتجاه یو خزه ده، هغه خبر نه ده. دغه ریچارد بنچ د 2000 راته گزارشونه جوړ کړ، پنځیر تملار هر ولایت هم خلکو سره مولیدله. دا د افغانانو اسنوز خبر د افغانستان د
خبر نه ده. د راپور کړ دوی واور ول د ملګری ملتونو امنیت شورا ته، اما طالبان وویل چې نه، دغه راپورټر چې دا خپل راپور د ادعاو پر بنسټ جوړ کړی دی، حقیقي جنبه نه لري.
همدغه زه وایم چې استخباراتي لوبه ده چې هغوی راځي یو گزارش جوړوي، ځي هلته گزارش ورکي، دوی ردی بس یو لوبه، یو فوتبال غوندې لوبه جوړ کړي، دوی یو بل ته پاس ورکي. عملي کار څه شی ده؟ په شپاړس میاشتو کې د دلته میلیونونه خلک ژوند په خطر کې ده، عملي کار څه وو؟ ما مخکې وایم چې 3000 کسان په امریکا کې مړ شو، وژل شو، اغوی څومره زر اکثر عملی وکړه، امریکا ته مجوز ورکړه، او دلته په شپاله میاشي زرګونه خلک هم داسې مبارک شوی ده، لادرک ده، خزو لادرک ده، خزو باندې تیری کیږي. اوس هم کس چې د وزارت داخلي ویان وو، خو احمد سید خوستی خزه سره چې په زور نه کاکل، هغه خزه اوس په زندان کې ده.
هغه ښځې فکر کوم وویل چې له افغانستانه وتلې ده، پاکستان کوم بل هیواد ته تللې ده، نو نړیوال فکر نه کوي چې ستړي سوي شل کاله راغلل په افغانستان کې، مثلا لګښتونه هم وکړل، خپل ماموریتونه یې پای ته ورسول، نور به نړیوال نه غواړي چې د افغانستان په مسلو کې ډېره مداخله وکړي، وایي خپل افغانان دې سره جوړ سي.
وګورئ لودین صاحب، دلته د بین المللي ټولنې وظیفه هم دا ده چې همدې کارونه، همدې په خاطر د ملل متحد جوړ شوی ده. د دوی وظیفه ده، دوی شل کاله چې راغی، شل کاله څه وکړله؟ اصل څه وو؟ د تروریزم د مقابلې په نوم راغی، بیرته تروریزم چاخ شو، بیرته همدغه تروریزم په افغانانو باندې حاکم شو. څه ظلم همغه تروریزم کوي چې دوی شل کاله مخکې راغلی وو، د دوی د مبارزې په نوم راغی، بیرته همغه تروریزم موږ باندې حاکم کړل او لار. دا اصلی وظیفه او دنده د بین المللي ټولنې لوی قدرتونه ده چې همغه تروریزم چې دوی په شل کاله بیرته موږ ته په قدرت ورسوله، دوی په مقابل کې دوی راشي مقابله وکړي. څه ظلم، څه د خیانت چې افغانان سره په شل کاله وکړله، او د هغې ځواب ورکړي. اوس ولې غلی ده؟ د دوی وظیفه ده، د دوی دنده ده چې دوی افغانان سره لاس یو کړي. او زه فکر کوم چې اوس هم ما مخکې هم ویله لودین صاحب، پر دې شاته لوی نور بحثونه ده، نور پروګرامونه ده چې داسې په یو اعلامیه او یو تقبیح کول او محکوم کول او گزارشونو خلکو غوړوي. دوی اصلي کار او عملی کار افغانان د پاره نه کوي. دوی ګوري هر څه افغانان سره یو لوی لوبه را روان ده. خو یوازنی بیا هم تکراروم یوازنی کار چې کېږي تر څو چې خپل افغانان صحیح ده ملال چې وایي چې افغانان خپله لاس په کار شي افغانان په خپله لاس په کار شي وګوري چې ملال هم په شل کالو کې مونږ سره لوی قدرتونه هم لوبې وکړله اوس هم لوبه را روان ده. راځئ مونږ خپله قیام وکړو مونږ خپله دې پسې ونه ګرځو چې زه تاجک یم که پښتون یم که هزاره یم که ترکمن یم لاس یو کو د تجاوز د اشغال او دغه ظلم چې دوی راغلی د طالبان راغلی ده دا فکر کوي چې افغانان ټول کافران وو اوس مونږ دوی مسلمانه وو بیرته دوی ښه مسلمانان ده د طالبان نه افغانان ډېر ښه مسلمانان ده څومره چې مسلمانۍ باندې افغانستان وګلو پابند ده دغه طالبان د اسلام خلاف کارونه کوي وګورئ دا د ملا عبت الله چې بالکل یو سړی ده چې هغه چا نه دی لیدلی اوسه پورې د طالبانو مشران هغه په سترګه نه دی لیدلی ده کېدای شي یو عیسای افسر وي که یا بالکل یو استخباراتي کوډ وي د هغه نوم اخیستل په جمعه نموز کې دا یو لوبه د افغانان یو موچي شي او خپله حق
باید وایم چې طالبان تل دا وی چې مشرشته ملا هبت الله وای چې کابل کې لوی جرګې خیمه کې هم را سرګند شوی دی په کندهار اوروزګان او څونورو ولایتونو کې قومي مشرانو سره کتلی خدا چې تر اوسه عام خلکو ته ځان دی خودلې طالبان هم ورته خپل دلایل لري مننه شیرزای صاحب د دې لپاره چې د طالبانو استازي یا ویاندویان په دې بحث کې نشته موږ اړیو چې د دوی نظرونه وایو اوریدونکو ته چې د طالبانو نظر دغه شی دی بیرته راځو میرمن همدرد ته میرمن همدرد نړیوال به ممکن اقدام نه کوي لکه څنګه چې شیرزای صاحب وایي په کور دننه تل په دیالوګ باندې ټینګار کیږي ویل کیږي چې د ستونزې د حل یوازنۍ لار دیالوګ دی کورنۍ دیالوګ آیا افغان ښځې نشي کولی چې مخامخ له طالبانو سره کینی د دې پر ځای چې مظاهرې وکړي له طالبانو سره د دیالوګ یوه پروسه پیل کړي طالب ته ووایي چې زه ستا خور یم زه ستا مور یم مثلا دغه حق مې درنه غواړم او دغه حق مهم دی د دیالوګ امکانات څومره دي؟
وګورئ د دیالوګ په اعتبار باندې نن په دوه درې بحثونو کې زمانه دا پوښتنه شوې ده او ما هغه حقیقت څرګند کړی ورته چې هغه کوم څه دی. حقیقت دا دی چې افغان خو ډېرې ځلې کوشش کړی دی او دغه غوښتنه یې لیږلې ده رهبرۍ ته د دې حاکمې ډلې او نه یې غوښتنه کړې ده چې راځئ یو ور سره کینو سره محاسبه وکړو چې څه کېږي دا څومره مثلا د ښځو په ضرر دی دی کې څومره مثلا ټولنې ته تاوان دی راځئ یو ور سره کینو وغږېږو ممکن یو نتیجې ته سره ورسېږ مګر اصلا هغوی نه غواړي چې د افغان خود سره کوم ناسته ولري یا بحث ولري. بحث خو هغه څوک کینی چې وغواړي ټولنه د یو ښه لوري ته بوزي. دا کسان داسې معلومیږي لکه قصدن چې غواړي چې ټولنه یو طبیعي ته بوزي یو وحشت ته یې بوزي یو تیاره برخلیک سره یې مخکه. تاسو فکر وکړئ لس کاله وروسته همدغه وضعیت چې اوسني افغانستان څنګه وینئ تاسو یې څنګه وینئ دغه قدرمن اورېدونکي څنګه ویني څنګه یې تصوروي ځان سره. دغه اوس د پکتیا کې زلزله وشوه یوه ښځینه ډاکټره نه وه چې ښځینه ورته رسیدګي وکړه لس کاله پس همدغې طالبانو ښځې او خویندې څوک تداوي کوي څوک ورته ولادت ورکوي څوک ورته مثلا دغه د خدای پاک د شریعت لاره څوک ورته ښایي. دوی لري فکر نشته دلته دا ټولنه نه پوهېږم چې یعنی اراده هم دغه چې باید بد لوري ته متاسفانه بوزي کو ده بی د دینه چې متوجه دي خلک یې بیایي یا مصلحت دی یا تعامل دی یا هر شی چې دی خو افغانه ټولنه متاسفانه بدبخته لوري ته روانه ده.
بله او څه فکر کوئ ولې طالبانو ته د ښځو حقونه لکه څنګه چې تاسو غواړئ یا لکه څنګه چې نړیوال غواړي مهم نه دي ځکه دوی وایي چې بشري حقونه او د ښځو حقونه کورنۍ موضوع ده باید نړیوال پکې مداخله ونه کړي اما ولې فکر کوئ د ښځو حقونه مهم دي نړیوالو ته؟
نړیوال په دې باندې پوهیږي چې د یو ټولنې پرمختګ بې د ښځو نه نیمایي د یو ټولنې جوړی ناممکنه ده. طالبان هم شاید په دې باندې پوهیږي زه نه وایم چې په دې باندې پوهی خو دا چې سترګې په پټوي زما سوال هم همدغه دی زما پوښتنه هم همدغه او کاشکې دلته د یو طالب نماینده وای چې زموږ او ستاسو د ګډې پوښتنې ته یې ځواب ویلی وای. زه د دوی د خوا هېڅ یو ځواب نه لرم تصور یې هم نشم کړی چې د دوی سره به دا ځواب څه وي. زه خپله دا سوال لرم کوم ځوابونه چې زه اورم ما ته قناعت نه شي راکولی متاسفانه. زه ډېر اورم د دوی بحثونه زه غواړم چې یو یو قانې کون کې جواب تر لاسه کوم متاسفانه نشته د پکې.
او دا ستې هیله شته چې په لاند وخت کې به ممکن د طالبانو د دویم کال په پوره کېدو سره به دغه ستونزې هوارې شي او کنه ناهیلي لا هم خوره ده ډېر په لاندو کې؟
متاسفانه پنځه کاله تیر شوي تجربه بیا تکرارېږي. هغه وخت هم دغه طالبانو مګر اوس سواله کېږر چې خلک یو څه خوشبینه او فکرې کوو چې دوی به یو څه تغییر کړی بدلون به یې ممنی، مګر متاسفانه طالبان لږ بدل شوي دي، یعنی نور هم بتر شوي او ښه شوي نه دي. نو دا کسان به څه څوک هیلې ولري؟ دوی ته ټول خلک نه هیلې دي. دوی نن په سبا پنځه کاله پخوا د ښځو په زه د هغه وخت قرباني ومه چې ما پنځه کاله مکتب نه وروسته پاتې شوم او بیا ما په ډېر مشکلاتو باندې په دوو کلونو کې بیست هغه خپل پنځه کاله تکمیل کړه او جبران کړه. نو اوس هم بیا نورې ښځې بیا نجونې او دا ټول قرباني کېږي او دوی به همدغسې په تمه کړي تر څو چې د دوی هماغه کوم هدف چې دی هغې ته ونه رسېږي چې په هغې نه موږ پوهېږو چې د چا سره څه شی دی او نه تاسو پوهېږئ.
بله کور مودان ډیره ډیره مننه اوریدونکو. د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیږي. ل خپلو میلمنو د ښځو له فعالې روبینا همدرد او سیاسي کتونکو